که من از رادیو آزادی شنیدین.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارټایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونی یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارټایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نمړې په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولای دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون بیا بیان کې ویل شو د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په خبري غونډه کې ویل شو دوی د طالبانو له ډاټ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون ویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. اغلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلی وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوی دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګری د اسرایلو د بریټ پاوډان د غچخېستو خبرداري ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نشي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی او پینځه نور افسران وژل شول. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حمله په اړه پاسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په بریټانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې بریټ کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لا جدي غچ خبرداری ورکړې دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لک تر لګو کارکونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوی دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کارواني سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړو. به هم د غزه په مرکزی سیمه کې دیرل بلح کې پنه ښه د خیریه ټولنې غزی ته د سمندر لاره شاوخوا سلټنه خوړه راوړی و. د ټولنې مشر ایری ګور ویلی دی چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشری مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلی دی چې د دې خوشنیونکې پیښې په اړه لټنې کوي. اسیس مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس تلر وشتا دوام لري. تاسو لر شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسیوش او 25 مترو او د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ صفه دوله شپګ نوي وړاندې خبرونه کې سره د مثالې باندې لشي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورې چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. د چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کیږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیه د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غور کوي. د چولې روسیا غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واوري چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلګه اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخان لري، دسترخان واره په دسترخان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چش.
وړاندې په دې اړه را سره نور جزئیات هم واوري او په دې اړه باندې چې تاسو خپل اختر ته سمادګی نیولې او تفصيلي راپور هم شته. میدان وردګ ته ور شو دا چې په سر لید هلته خلک ونی کری خو دا چې کم ونی ډیر کرل کیږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق کیوري، زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
شوی دغه ونه په افغانستان کې څومره پایله ورکړې په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره وان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. بنت سا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیت یا پارتایت د مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره ترجره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید ظاهر من نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشري د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو خوځو ګوخه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سل نفوس په بشپړ توګه ګوخه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه پورز به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساویدي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقونو شورا د بشری حقوقونو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقونو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله د ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ پر رسمیت وپیژنې او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسټولو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه پورې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهانو او بخاني ډیپلوماټان بیا وایي روسیا هڅه کوي له طالبانو سره د خوړې کو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د اشتخراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د غهبا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیه او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسیې پریکړه باندې د غهبا لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د غهبا د ستر محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نومړل څخه ایستلی دي. طالبانو لیا د پریکړې هرکلی کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نومړل څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تیر ورځ سیمې رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څنګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیا، امریکا او چین یوه پالیسي دا ده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري، څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل بنه شي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قربان نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان لبیا ځلی واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې موریدل چې روسیا په دې غبر کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوم لړ څخه وباسي. بل په لویه د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دی له دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. د چولې تفصیلی په راپور کې ورو
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله خوزاده له دفتره دا حکم د حمل په لوبري نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکی او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وای نږدې درې کاله کیږي چې تقاعدی نه ده ورکړل شوی.
تقریبا درې کاله کیږي چې موږ ته چا خپل حق نه دا کړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیری او کار نه سو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول. مونږ ته
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په چیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختي ورزي تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت خبرګون وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه، ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بی ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کې دورسته، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د هزار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې د بریټ د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصول څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی بریټ کې چې ویل کېږي اسرائیل تر سره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوی دي. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانې هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وای زاهدی د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک په خوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه وو چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری بریټ ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو د بریټ به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څویلو ډډه کړي. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نه خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر پره نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ختو چوي او د تیر کال په مقایسه کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
د اختر پرانیستی کې دوه سره خلک راځي، د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوې لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري، د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم کده، خرید و فروش هم کده، نرخون هم خدی. د کشمش نه نیول تر ټول شي نه پر بيدن د چاکلیټ نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره وشته فیلن وس ټول سړی نه ځي.
پر دکانونو سربیره اندې چې نفروشي او د اندوانو پر اساسه کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچې او شیرنی بابي وډولې دي او لامله د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري، هغه وایي
پارسال کده کمی نرخ پایین شیشته، یک کیلو پسته 950 بود، ولی هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه را ټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته را ټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم را ټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسېدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده، سه خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او يم دې په خاطر باندې ټول خلق لګي د خپل مدګان نیسی.
مصطفی چې له چهردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیول په خاطر راغلی، د هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه د غشې بز د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم وسک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول، خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستي ورختونو ته هیلي زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوې او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستي ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګیو اخلم کینوم نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي، هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه، دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي، مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبوره دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نهسته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نهسي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي، تقریبا له زرو اضافه مسجدونه، پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردري کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې، خو لطفا همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی دې په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
بشیر محمد لغمانی هم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانۍ امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسي.
دوی مانی وايي چې دا 15 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیت سافریزر وایي جنسیتي اپارتایډ چې د دې پوینه په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا سازي هم د پرونی خبري غونډه ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغه زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې میرمن نمړۍ په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته چولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه او خدای میټو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډار سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. اغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون وویل شاید دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګری د اسرایلو د بریټ په وړاندې د چخیسنې خبرداري ورکړه. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر دفتر پر ویبپاڼې په بیان کې ویلي چې د حمله به بي ځوابه پاتې نشي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپایي پازران انقلاب څوک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوی. په بریټ کې د ایران د کنسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکو چې درې د استرالیا، برېټانیا او پولند او یوې د امریکا او کاناډا دوګونی طبيعت لرونکو او نور فلسطینیانو وشل شوې دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د دې موسسې د کارکونکو د موټر کاروان سره لدی شوې د دې موسسې بیرغ درلود او د اسرائیل په سره همغږي هم کړي او بیا هم د غزې په مرکزی سیمه کې پنهخه شوې دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر لارې شو خاصل تنه خوړ وروړي و.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحث مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتي په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوړې کړې چې په نړۍ کې ساری ان لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په زینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغه ځینې محدودیتونه لګول شوې دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولای. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولی سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي، دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره چې رو د سیاسي چارو پوه او د افغانستان افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکه او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېرو د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سره سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد کړه د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په تسلیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینې شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه الخید نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخیا څخه پندوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتوب بوي، مګر هغه جنازي اوس خلکو کورونو ته نه دی او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی. تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو باندې د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستی او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د دې فلسفه او یا اصول په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کیږي، او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ترازو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت سمجه په اغه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوی چې هغه کې اکثر ادادی چې د اورستې او قرونو د پاره پیغمبر علی سلام تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قران وی، مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغه د ژوند او فلسفه او هغه څه چې د ملتونو موضوع یادېږي او هلته بیا د مراوجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د ډاکټورین وي، هغه امنیتي او نظامي ډاکټورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ذکر شوي. دغه یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي، که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي، که هغه امنیتي مسایل وي، که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب پدې باندې خبرې وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خراغ لاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاسته راوړنې لري، خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري دی، حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی، څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولې کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات دی وی ډلې دی راوتلی او په حکومت ولې بدل شوی دی؟
نمونه درناوی تاسو ته پرمن انصاری صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته لبده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلی، دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پرتکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هسی او نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیر و پینده تلویخ کلونو جمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بینو هر دل چه حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل د خوخی خپل د عقیده او خپل د ایدیالوژی مطابق کوخخ کرده ده چه پر ولس هر چه وطنی حتی دا خلاف د شریعه هم وی، گرچه دوی د شریعه ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې، من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم هڅه شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نیوی واضح د مدیر نه نیولای تر وزیره پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي، بله شکه چې دی به ممکن ډیر امین خلق وي، لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلري په کابل کې دی او ډیر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده، او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی، او تقریبا که داسې ووایم په ټکانو خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفي ملا د سانګزی صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین، دا یو موافق نه دي. خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې، او په زمین حتی عادي تقرریګان چې متاسته مخکې مردونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي، او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي، بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي، او یو ښه راتلونکي سره به لبدا مره مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده، او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی ده ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل ده څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره به څرګندېږي، او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې، په اوسنی نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ به بیرته د حجار په قرن کې پرځوان نه شو کولای، خو د دغه ټول ټکنالوژي نه چې دی ګټه اخلي، او د دې نور بیا د ولس لپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپیژني، د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی، چې پیژني نه شابګراوند معلوم نه دی، په تیرې نه ګوري، او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ او تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه، که هغه قوانین دي، که هغه د رهبرۍ تعینات او نور دي، او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي، او یا د خدماتو ارائه کول دي. کومو که تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې وي چې په خلکو تپل شوي، ظلم، ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته، او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله
هغه شکل چې هغه تعریف شو دلته عملی نشوه او پر اخستون دي درلودې موږ لیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو او د ټاکنو او د دیموکراسي په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول ماوین او څوک د دویم ماوین او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری حاجی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده، د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دی د
باید انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر لاندې کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارات مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل، د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږدمهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو که مشوره چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي، که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافات او انشابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. ایا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکې چې ګواکې داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بی اعتماده دی، ګواکې او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تخریم یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني په څیره یې نه دی لیدلی په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړ او لکه دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس په اصطلاح یو رقم په فالک ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورسته بل زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې چې
همدا پوښتنه مې کوله ساده صاحب وخت ډیر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې د سې یو پراخه تګلاره غوره کړي کنه او که یې نوې کړي لڅ دی ولی
لکه واضح خودخواهی وینما او ځان خوښونه وینما بې اعتمادي وینما ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي خو دا داسې نه ده دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکان دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل لکه آیا دغه په دغه باندې دا ولس په خبره کنه دا بیا د شي نه دوی په اصطلاح ډډه کوي لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکوله او د قانون مخې په اصطلاح سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خو څرانه بعضی کارونه کوي چې همدا په خپل د ټولو قوانینو خلاف دی ځکه په دې کې به بشري قوانین تر کولاندې کیږي او اسلامي شریعت خلاف هم
من نه ساده صاحب انصاری صاحب لکه څنګه تاسو مخکې خبرو کې ویل طالبان د افغانستان د ورستي شلکلنې جګړې یو مهم اړخو قدرت ته ورسید نورې ډلې ټپلې یو تخته له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لری شوې یو شمیر پخوانی چیرې له هیواد بهر دی ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دیته د طالبانو مخکنی واکمنۍ شکل د امریکا د پوزي لاري نسکور شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو ترک نه لګیده ورسته له څو کلونو دوی بیرته ژوند شول بیرته راوټو کېدل فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې و سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي هغه دلی ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي
تاسو ډیر د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه لبد مرغ افغانستان دغه سی او جغرافیا کې موقعیت لري په داسې او جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي لکه څنګه چې د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګیدان او وروسته د امنیت خبره وکړه تر 2001 ماتم حتی 2012 پوري د غمرستون دی نه وي مګر ورو صفوف او حرکت او سکنات بیا کېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی دا اوس هم کوم ډلې چې په خواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل څنګه کولاب نه وکړ پنځیر کې وکړ نورو دا هغه په نسبت ک موږ وینو د 13 امارت په نسبت اوسنۍ امارت ډیر قوی نه ده هلته ډیر رسوان دی او زلخوګي ملګری او مسان درلودل ډیر یو موټه یو لاس او یو خلوه چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس مونږ وینو چې په تیر سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي په نظامی په کمانډو نور
باندې
وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغه حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایت په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي. حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدای شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio